افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم، تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. روانه خبرونه تر پنځو بجو دوام کوي. د خبرونې په خبري راپورونو کې اورئ چې د مشرانو جرګې اداري هیئت وایي چې د سولې پروسې په اړه د بېلابېلو قشرونو د نظریاتو راټولول یو مثبت ګام دی. نن شنبه ده، د لړم یا عقرب شپږویشتمه د نومبر اوولسمه. اجمل ان خبرونه په خبرونو پیلوي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د ننګرهار ولایت په څو ولسوالیو کې د داعش او طالب وسلوالو پر ضد عملیاتو کې د ډلو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د افغانستان له بېلابېلو ولایتونو څخه د حکومتي ځواکونو وسلوالو طالبانو ترمنځ د نښتو رپورټونه ورکړل شوي دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي د روسیې د تیری په وړاندې هڅو کې اوکراین تر امریکا بهتره ملګری نشي موندلی. دا افغانستان دفاع وزارت وایي د ننګرهار ولایت په څو ولسوالیو کې د داعش او طالب وسلوالو پر ضد پوځي عملیات کړي چې پکې دې ډلو ته درنه مرګ ژوبله اړولې. د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید نن ازادي راډیو ته وویل دا چین نازیانو په چیراګام او خوګیانوی ولسوالۍ کې شاوخوا 50 وسلوالو ته مرګ ژوبله وختي چې پکې د داعش او طالبانو وسلوال شامل دي.
ننګرهار ولایت په چین نازیانو خوګیانو ولسوالیو کې د داعش او وسلوالو طالبانو پر ضد ځانګړي عملیات ترسره شوي چې په دې عملیاتو کې زموږ کمانډو او ترڅنګ هوایي ځواک شامل وو. په دې عملیاتو کې تر 500 پورې داعش او وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده.
دفاع وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې په ننګرهار کې د جمعې د ورځې راهیسې په پوځي عملیاتو کې لږ تر لږه 9 داعش وسلوال وژلي دي. په دې خبر پاڼه کې په نورو ولایتونو کې هم وسلوالو ته د درنې مرګ ژوبلې د وختو ادعا شوې ده. وسلوالو طالبانو که څه هم د دې ادعاو په اړه تفسیره نه ده کړې، خو د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د یو لړ بریدونو په ترڅ کې حکومتي لوري ته د تلفاتو د اړولو ادعاوې کړې. د افغانستان د دفاع وزارت ویان همدارنګه په نن په یو خبري غونډه کې ویل چې د غزنی په جاغوري او د مالستان ولسوالیو کې د افغان ځواکونو عملیات په خطوګه مخکزي او د افغانستان د دفاع وزارت لوی درستیز د عملیاتو مشرکي. اخواله بیلابیل ولایتونو څخه د حکومتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د نښتو رپورټونه ورکړل شوي چې پکې دواړو لورو ته مرګ ژوبله وختي. د وروزګان ولایت سیمه ییز چارواکي وایي په مرکز تیرنکوټ کې د روانو عملیاتو په ترڅ کې 10 وسلوال وژلي او 15 نور ټپیان دي. د وروزګان د امنیه قمندانۍ د امنیت امیر سردار محمد حیا نن ازادي رادیو ته وویل
حدودن په دغه دوا ورځ په عملیاتو کې حدودن 10 کسان شاوخوا د دشمن وژل شوي دي او 15 تر 18 کسان تپیان دي.
د بادغیس سیمه شارواکي بیا وایي وسلوالو طالبانو تیر شپه د قادس ولسوالۍ په امنیتي پوسټ برید کړي. د بادغیس د والی ویان جمشید شهابي ازادي رادیو ته ویل د پیخه د بخشاباد سیمه کې پیخه شوې او پکې 3 پولیس وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. د میدان وردګو ولایت د ولایتي شورا یو غړي شریف الله هوتک بیا ازادي رادیو ته ویل چې تیر شپه وسلوالو طالبانو د سید آباد ولسوالۍ په منګولي سیمه کې پر امنیتي پوسټو بریدونه کړي. نو مولوي ویلي دالته سخت نښتې شوي چې دواړو خواوو ته پکې مرګ ژوبله او وخت ده. د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي په 1990 لمریز کال کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي نږدې 2000 پیښې ثبت شوې چې د دې وزارت د وزیر په وینا د تیر کال په مقایسه کمې دي. د ښځو چارو وزیر دلبر نصیری د شنبې په ورځ د نومبر د 15مې یا د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د کمپاین پر مهال دا څرګندونې وکړې. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د زړه بوږنوونکو قضیو له زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړې وه. امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي د روسیې د تیری په وړاندې هڅو کې اوکراین تر امریکا بهتره ملګری نه لري. پامپیو دا څرګندونې د جمعې په ورځ په واشنگټن کې د اوکراین د بهرنیو چارو له وزیر پاولو کلیمکن سره تر لیدنې وروسته وکړې. پامپیو وویل د امریکا متحده ایالاتونه به هیڅکله له روسیې سره د کریمیا الحاق ونه مني او تر هغې به یې په وړاندې اقداماتو ته دوام ورکړي څو چې روسیې د تور سمندرګي دا ټاپو وزمه بیرته اوکراین ته نه وي سپارلي. روسیې په 2014 کال کې د مارچ په میاشت کې د کریمیا ټاپو وزمه ونیوله او یوه میاشت وروسته یې د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو او بلتون پالو سره مرستې پیل کړې. له دې امله د هلته په راپورته شوي کړکېچ کې تر اوسه تر لس زرو زیات کسان وشل شوي دي. او د امریکا د استخباراتو مرکزی اداره یا سی آی ای دې نتیجې ته رسیدلې چې د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان لخوا د خبریال جمال خاشقچی د وژلو امر ورکړل شوی. دا خبره واشنگټن پوسټ رسوانه د امریکایي چارواکي په وینا پرون خبره کړه خو ریاست دا رد کړی. سعودي خبريال جمال خاشقجي ته په دې سترګه کتل کېدل چې د په سعودي کې د ولیعهد محمد بن سلمان منتقد دی. خاشقجي چې د امریکا په متحده ایالاتو کې ژوند کاوه او د واشنگتن پوسټ لپاره یې لیکنې کولې، د اکتوبر په 2 نیټه په استانبول کې د سعودي عربستان کنسلګری ته ننوت خو بیرته ژوندی راونوت. دا وخبر
د دې خبرونې په راپورونو کې اورئ چې د مشرانو جرګې اداري هیئت وایي د سولې پروسې په اړه د بېلابېلو قشرونو د نظریاتو راټولول ښه او مثبت ګام دی.
دلته به هیڅوک نه پاتې کېږي چې هغوی وایي چې موږ سره مشوره نه ده شوی، بیا په دې اساس پرې ملي پروسه کې باید چې موږ باید دخل وایي.
په دې اړه مو یو تحلیلګر هم غږولی.
دا د حکومتونو کار ده چې هغه باندینی بود د سولې په ارتباط باندې باید حال کې او په همدې ترتیب سره ولسونه داخلي بود په ارتباط باندې نقش ولوبوي.
قبل راپور کې اوري چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د انتخاباتي شکایتونو د څېړنو نتیجې ممکن له ځنډ سره اعلان شي.
هڅه دې کېږي تر څو وتوانې ګواښ خلاصه وسپارو، دقیقه څېړنه وشي، تفتیش په درست ډول سره ترسره شي، خامخا به دغه څه وخت ګیره واوسیږي.
په یو تفصیلي راپور کې د افغان سرتیرو د مرګ ژوبلې پر زیاتېدو خبرې شوې دي.
په یو شمېر سیمو کې زموږ هغه وړې پوسټ چې هغه ستراتیژیک اهمیت نه لرلې هغه په هماغه سیمې ته نږدې په یو بل ځای کې په بیس بدلې شوې دي. لوی بیسونه څو ګټې لري، یو دا چې موږ ریزرو قوتونه لرو، بل تهاجمي حالات زیات شولو، د دې ترڅنګ موږ خپل وخت حمایه کولای شو.
په بهرنیو موضوعاتو کې د سعودي عربستان د خبریال جمال خاشقجي د وژل کېدو په تړاو د وروستیو لانجو په اړه راپور خپرو. تاندې څنګه پروګرام هم په دې خبرونه کې اوریدلی شئ. د افغانستان د مشرانو جرګې اداري هیئت وایي د سولې په اړه د بېلابېلو لوریو د نظرونو اخیستل ښه او مثبت ګام دی. د دې جرګې دویم مرستیال نن ازادي راډیو ته وویل د سولې په مسله کې باید یو موټی عمل وسي او ټول باید ملاتړ ورڅخه وکړي. د عبدالسل کې د چې په دې وروستیو کې د سولې په اړه د ولسمشر اشرف غني په مشرۍ مشورتي غونډې پیل شوې دي. ځینې تحلیلونکي دغه ګام ستایي. ناجیه صفی او نور تفصیل.
د افغانستان د سولې د هڅو په تیزیدو سره د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي د ټولنې ټول وګړي باید د سولې لدې پروسې ملاتړ وکړي. د دغې جرګې دویم مرستیال محمد آصف صدیقي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه نظرونه د سیمې او نړۍ په کچه نږدې شوي او افغانان باید دا فرصت له لاسه ورنه کړي. ښاغلي صدیقي د افغانستان د سولې په اړه د ولسمشر په مشرۍ مشورتي ناستو ته په اشاره وویل دا د سولې پروسې په ملاتړ یو نیک ګام دی.
کله چې د سولې موضوع بحث پکې ده دلته یو نیم کسان وو چې دوی نیوکه درلود او نیوکه کوه چې مونږ قطعا د سولې په مهارت باندې بحث مونږ سره مشوره نه سلام مشوره نه ده شوی او مونږ په موضوع هم خبر نه یو. نو په دې اساس وخت کې چیرې دا ټول سره داخل سي او ټول سره مشوره وسي، دوی په خپل حال یو ځان مسؤل ګڼي. دلته به هیڅوک نه پاتې کېږي چې هغوی وایي چې مونږ سره مشوره نه ده شوی، یا په دې اساس پرې ملي پروسه کې باید چې مونږ باید داخل وای.
د بدسل کده چې په دې ورسېو کې د افغانستان د سولې پاړه د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ مشورتي غونډه پیل شوې دي. ولسمشر غنی په تیر سو ورځو کې په دې تړاو لبخونه او جهادي سیرو د سیاسي ګوندونو مشرانو او نورو فعالانو سره کتلې دي. د جمهور ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی ازادي رادیو ته ویل تر ډیره هڅه کیږي چې د سولې پروسې په اړه ټول افغانان معلومات ولري او په اړه خپل نظرونه ورکړي. نوموړي ویل تر راتلونکي یوې اونۍ پورې به د سولې ګډ مشورتي بورډ هم رامنځته شي. په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره په سیمه ییزه او نړیواله کچه هڅې تیزی شوې دي. د دغو هڅو یوه بیلګه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سفرونه دي. زلمی خلیلزاد دا مهال د سیمې په دوهم سفر وتلی. نوموړي د دغو سفرونو په لړ کې تیرونه له یو شمېر افغان د سعودي عربستان، قطر، متحده عربي امارات استازو سره په ابوظبي کې هم ناسته درلوده. په همدې حال کې د نړیوالو اړیکو د برخې یو شمېر کارپوهان له هغې ډلې عبداللطیف نظري وویل د سولې په تړاو سلام مشوره کولای شي چې دغه بهیر بریا ته ورسوي.
جمع‌آوری دیدگاه مردم افغانستان تمامی اقشار
دی وی زما په نظر د نظرونو اخیستل یو نیک او مثبت ګام دی، ځکه باید د بیلابل لورو نظرونه واخیستل شي ترڅو په یو قوي دری سولې ته ودانګو او لاغ پرته به مونږ نه توانیږو چې سولې ته ورسیږو.
دا په داسې حال کې ده چې د سولې په تړاو د مسکو ناسته هم رواني میلادي میاشتې په 9 نیټه ترسره شوه چې په دغه ناسته کې د یو شمېر هیوادونو د استازو ترڅنګ د سولې عالي شورا او طالب استازو هم ګډون کړی و.
ومردل چې د مشران جرګې اداري هیئت وایي د سولې په اړه د بیلابیلو لوریو د نظرونو اخیستل مثبت او ښه ګام دی. بلخوا ځینې تحلیلګران چې د سولې بهیر له نږدې څاري وایي چې د سولې رواني هڅې باید لا همغږې سي. له دې ډلې د ځوانانو او مدني ټولنو د همغږۍ د مرکز مشر عبدالودود افغان ازادي راډیو ته وویل که د سولې لپاره نوی مشورتي بورد هم جوړیږي باید ټول اړخونه پکې شامل وي. یوسف خان زدران ورسره مرکه کړې. په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې د سولې لپاره په کور دننه او بهر دغو هڅو ته په کوم نظر ګوري.
هر هغه حرکت چې په افغانستان کې سولې ته رسیدو لار اسنوي نه یوازې موږ بلکې هر افغان باید حمایت وکړي. یو مشکل دلته شته چې د سولې ابعاد یو څه وسیع دي. داخلي بود لري، باندنۍ بود لري، نو دا د حکومتونو کار ده چې هغه باندنۍ بود د سولې په ارتباط باندې باید حال کې او په همدې ترتیب سره ولسونه دا مکلفیت لري او دا توانایي لري چې دغه داخلي بود په ارتباط باندې دوی سره نقش ولوبوي.
موږ د ډیر وخت راهیسې د کوششونو شاهد یو. د په داخلي کچه باندې د مشورتي بورډ حکومت ویلي دي رئیس جمهور په راس کې دی او د بیلابیلو اقشارو د ګوندونو مشرانو د خلکو سره د څو ورځو راهیسې ناستې پاس پیل شوې دي. فکر کوي چې دا به د سولې لپاره لازمي زمینه برابرې کړي.
هر هغه حرکت چې هغه دا ثابت نه کړي چې منځګړی حرکت ده هیڅ کله به هم په سوله باندې تمام نه شي. ښه واضح خبره ده چې د ستونزو اړخونه د جګړو اړخونه سره معلوم دي، حکومت د مخالفین دي. نو دلته که چیرې د حکومت او مخالفینو ترمنځ منځګړیتوب مسله مطرح کېږي نو هر هغه کاغذ د سولې د بورډ په نامه باندې جوړېږي یا د سولې کوم بل حرکت په نامه باندې جوړېږي دا باید په رښتینې معنا سره بې پرې اوسي او په بې پرې ډول سره باید میدان ته ورودانګي.
هلته چې د سولې عالي شورا موجوده ده دغه بورډ اړتیا تاسو څومره ویني او تر څنګ یې دا بورډ باید بیرته د سولې عالي شورا ته ځواب ویونکي وي کنه حکومت ته؟
د سولې د عالي شورا په ارتباط باندې هغه سولې ته د رسیدو واقعیتونه په پام کې نه ونیول شوي چې نتیجه دا شوه چې د سولې عالي شورا په دې ارتباط باندې ناکامه وبرېښېدل. نو په همدې ترتیب سره که چېرې د سولې د عالي شورا د وضعیت نه عبرت وانخیستل شي او دې ته ورته کوم بل جوړښت رامنځته کېږي دا خو څرګنده ده چې دغه بل جوړښت به هم په دې باندې ونه توانېږي چې هغه په افغانستان کې د سولې لپاره لار هواره کړي. کوم شی چې ډېر زیات مهمه ده هغه دا ده چې په حکومت کې یو سیاسي اراده باید د سولې لپاره رامنځته شي، ولس باید سوله وغواړي او غږ باید پورته کړي او په همدې ترتیب سره نړیوال باید په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو په ارتباط باندې حمایت وکړي.
د ځوانانو او مدني ټولنو د همغږۍ د مرکز مشر عبدالودود افغان ول ازادي راډیو سره په خبرو کې ومردل چې دی وایي د سولې بهیر باید نږدې څخه وڅارل سي او د دې پروسې د لپاره رواني هڅې باید لا همغږې سي.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي د انتخاباتي شکایتونو د څېړنو نتیجې ممکن له ځنډ سره اعلان سي. دغه کمیسون ویاند ازادي راډیو ته ویل چې د محل ویش له مخې دغه کمیسون د شکایتونو د څېړنو لپاره یوه بله اونۍ وخت لري. خو د انتخاباتو د کمیسون په کارونه کې خنډونو دوی له ستونزو سره مخامخ کړي. یوسف خان زدران راپور لري.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د ترلاسه کړیو 2000 شکایتونو څخه تر اوسه 2500 څېړلې دي. د یاد کمیسون د معلوماتو له مخې دوی وونه نور وخت لري چې د مال ویش له مخې د انتخاباتي جرایمو او شکایتونو اړوند لومړنۍ نتیجې اعلان کړي. خو د انتخاباتو د کمیسون په کارونو کې ځنډ او د ځینو رایو بیا شمیرنه ممکن د دې سبب شي چې د شکایتونو نتیجې هم وځنډیږي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون کمشنر ویان علي رضا د شنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
وجود داره که
دی وایي مونږ له یوې اونۍ تر لسو ورځو پورې وخت لرو چې د شکایتونو د څېړنو لومړنۍ او وروستۍ نتیجې بشپړې شي. مونږ په دې باور یو چې کارونه باید په خپل وخت ترسره شوي وای تر څو مونږ هم خپل کارونه په چټکۍ پر مخ وړلی. د انتخاباتو د قانون له مخې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون دوه ډوله شکایتونه څېړي. لومړی هغه شکایتونه دي چې په انتخاباتي جرایمو پورې اړه لري او ورته 14 ورځې وخت په پام کې نیول شوی، او دویم هغه شکایتونه دي چې د انتخاباتو د لومړیو نتیجو له اعلان وروسته دوی ته رسیږي. له دې وړاندې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون ویلي چې د ځینو مرکزونو څخه دومره شکایتونه وررسېدلي چې ممکن د شفافیت د ټینګښت په خاطر هلته ټولې رایې باطلې اعلان شي. خو اوس دا چې دواړه کمیسونونه د شفافیت د ټینګښت خو پر وخت د نتیجو د اعلان لپاره څه کولای شي دا به وخت ثابت کړي. خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د ویان مرسیال زبی الله سعادت د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د وروستیو انتقادونو په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل
پر دې کار کوي تر څو په هغه ټاکلې نیټه چې د قوس دویمه ده د ولایتونو ابتدایي پایله اعلان کړو او د قوس پر لسمه نهایي هڅه دې کېږي تر څو وتوانې ګواښ حق درته وسپارو دقیقه څېړنه وشي تفتیش په درسته وسره ترسره شي خامخا به دغه څه وخت ګیره واوسېږي همیشه د ټاکنو خپلواک کمیسیون هغه لازمه همکاري ټاکنو خپلواک کمیسیون سره ترسره کړي دي کوشش دې کوي چې دقت د سرعت قرباني نه کړي
د انتخاباتو یو شمېر څارونکي وایي د دواړو کمیسیونونو په کار کې ځنډ به د دې سبب شي چې په افغانستان کې راتلونکي انتخابات هم له ځنډ سره مخ شي لډلې یوسف رشید ازادي راډیو ټول دا کار به د ځنډ ترڅنګ د خلکو ترلاسه شوی څه باور هم بیرته اغېزمن کړي خو د انتخاباتو د کمیسیون دوایان مرستیال ذبیح الله سعادت وایي چې د انتخاباتو نتیجې په خپل وخت اعلانوي او د شکایتونو د څېړنې لپاره هم ټول مواد د شکایتونو کمیسیون ته په خپل وخت ورکوي
موردل چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د دوی د څېړنو نتیجې ممکن له ځنډ سره اعلان شي بلخوا په پکتیا کې د ولسي جرګې ځینو کاندیدانو غوښتنه وکړه چې په ټول ولایت کې د رایې له سره وشمیرل شي دوی چې په ګردیز کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون دفتر مخې ته د اعتراض په ډول راټول شوي وه د هغو ځینو رایو د شمیرلو او تفتیش مخه ونیوله چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون یې د پکتیا ولایتي دفتر ته د شمیرلو هدایت ورکړی دی اصیل زدزی او نور تفصیل
لا پکتیا څخه ولسی جرګې ته یو شمیر نماندان او د هغوی پلویان د لړم په شپږویشتمه د شنبې په ورځ پکتیا کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ولایتي دفتر کې د اعتراض په بڼه راټول او د 343 هغو محلونو د رایې د بیا شمیرنې او تفتیش مخه ونیوله چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون لخوا یې ولایتي دفتر ته لارښوونه شوې وه د نوماندان وایي چې په پکتیا کې کارول شوي ټوله رایه دې له سره وشمیرل شي او پاکې رایه دې د ناپاکو څخه بیل شي یوازې په دې کم شمیر محلونو کې د کارول شوو رایو په شمیرلو او تفتیش کولو د نوماندانو او ولس قناعت نشي حاصلېدلی له پکتیا څخه ولسي جرګې ته دوه تن نوماندان ښایسته جان احدي او حفیظ الله مبارز رسنۍ ته وویل
دا پروسه د دوی ورځې دغه ولسونو ځنډولې مونږ د عدالت د پر ځنډولې مونږ غوښتنه لاندې هم داده چې د 343 د محلونو د تفتیش په ځای د خشه په پیټ په خاطر د پکتیا ټولې رایې د تفتیشي پاکې د لناپاکونه جدا شي
دا باید بیرته د سره تفتیش او د مرکز نه آیتان راشي د دواړو کمیسیونونو خو د غوی په موجودیت کې دغه رایې د سر نه تفتیشي
دوی ویل کدا سی ونشي د درې صفه درې څلوېخ محلونو رایې د تفتیش لپاره به اجازه ورنکړي په پکتیا کې د فیفا دفتر ولایتي مسول ښاغلی احسان الله حمیدی له رسنیو سره په خبرو کې د نوماندانو کړنه غیر قانوني وبلله وی ویل
دغه غیر قانوني کار د شیدو دغه پروسه مخه نیسي ځکه چې د کمیسیون انتخابات پورې مربوط ده د کمیسیون شکایت د فیصله نه ده چې دا باید سره وشي دا چې کوم سیستم ته داخليږي په سیستم د لپاره دغه اسناد مکمل نه دي یا کې ټي بي نه قلم خوردګي لري یا مجموعه نه یا د سی بازي سپین راغلي وي د دې خاطر دغه مسله قانوني ده چې کمیسیون انتخابات وای دا وکي ول د کاندیدان چې د کار کې د غیر قانوني د فرصت لسته چول کی
په پکتیا کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ولایتي دفتر مشر خغلی امین الله فضلی لیاد نوماندانو سره د اوګدو خبرو اترو ورسته رسنۍ تویل چې
زموږ د مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات د هدایت سره سم چې د 300 او سلویک تو پښاخو کې محلات چې تخنیکی ستونزې لري چې د تفتیش او د زینو محلاتو بیاش مرنه دی وشي د زینو نظرونو د خونه د تفتیش او د بیاش مرنه ممانعت شو انتخاباتو د کمیسون د کارونو د طرز العمل او د مطابق چې موږ کوم کارونه په مخ به زموږ د کارونو ممانعت کی دوی هر موضوع چې د کمیسون سم شکایت پورې مربوط دی فقط او فقط موږ نه یو غوښتنه دغه و چې موږ د پکتیا ټول رای دی به تل سره وشمار شي دغه یو موضوع موږ پورې دی چې دغه موږ د موضوع رسم نه خپل مرکزی دفتر ته د موضوع ایمیل کوو او د دې د هدایت نورو سره به موږ خپل اقدامات وکړو
لا پکتیا څخه ولسی جرګې ته ات افیا اتنه نوماندان دي چې له ډلې 15 خزینه دي اصیل زازی ازادي راډیو پکتیا
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري
د کندز ولسونو د وی ولسی غونډه پر مهال په هیواد کې د سراسري سولې او امن د ټینګښت پاړه درونو حادثو ملاتړ اعلان کړ د دې غونډې ځینو برخوالو په خپل خبرې کې ویل چې په هغه ټولنه کې چې امنیت او آرامښت نوي پرمختګ هم پکې نشونه دی اجمل آریان لسیمی راپور وړاندې کوي
په دغه سترې ولسي ناسته کې سیمه ایزو چارواکو د ولایتي شورا غړو دینی عالمانو قومي مشرانو ښځو مدني فعالانو او ځوانانو ګډون کړی و د کندز یو تن دینی عالم مولوي سید صادق محسنی د علماو په استازیتوب وویل چې په بشري ټولنه کې د سولې او ثبات تامینول د هر انسان مسؤلیت او رسالت دی او باید په دې برخه کې د ټولنې ټول وګړي خپل ایماني او وجداني دین ادا کړي. د اسلام په سپېڅلي دین کې جنگ او ورورژنه حرام او ناروا عمل ګڼل شوی، ځکه د اسلام دین د سولې او د دوستۍ پر ټینګښت او دغه راز د ټولنې په پراختیا، پرمختګ او د خلکو ترمنځ د نیکو روابطو پر درلودو ټینګار کړی. په ورته وخت کې د کندز د ولایتي شورا یو تن غړی امرالدین ولی استدلال کوي چې حکومت د امنیت تامینولو په برخه کې پاتې راغلی، خو پر حکومت او نړیوالې ټولنې غږ کوي چې په هیواد کې د سولې د ټینګښت په اړه خپل واقعي او صادقانه ګامونه پورته کړي. په هرې ټولنې کې سوله او ثبات اړین بلل کېږي، ځکه د ټولنې پرمختګ او پراختیا سولې او امنیت پورې ارتباط لري، او موږ هم په هیواد کې د سرتاسري سولې د ټینګښت غوښتونکي یو، خو په کار ده چې حکومت او نړیواله ټولنه په افغانستان کې د جنگ ختمولو او د سولې د ټینګښت په اړه خپل صادقانه ګامونه پورته کړي. بلخوا د کندز والي عبدالجبار نعیمي په دې وروستیو کې چې په هیواد کې دننه او له هیواد څخه بهر د سولې د ټینګښت په اړه کوم ګامونه پورته شوي هرکلی کوي او په نیک فعال نیسي. په ټولنه کې د سولې او ثبات ټینګښت د ټولنې وګړو پورې ارتباط لري، ځکه حکومت په یوازېتوب سره سوله او ثبات نشي تامینولی. باید په دې برخه کې د ټولنې ټول اوسېدونکي له دولت سره وګه په وګه همکاري وکړي څو په هیواد کې تلپاتې سوله راشي. د دې ولسي ناسي برخوالو پر هیوادوالو او دغه راز د سیاسي جریانونو پر مشرانو غږ وکړ چې ټول په ملي فکر او ملي یووالي سره د سولې له روانو هڅو او خبرو څخه ملاتړ وکړي او سربیره پر دې په ټولو عامه بهیرونو کې فعاله برخه واخلي، څو راتلونکو نسلونو ته یو باثباته او پرمختللی افغانستان په میراث پرېږدي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د استخباراتو مرکزی اداره د نتیجې ته رسیدلې چې د سعودي عربستان ولی عهد محمد بن سلمان د خبریال جمال خاشقجي د وژلو امر ورکړی و. سعودي خبریال جمال خاشقجي ته په دې سترګه کتل کېدل چې دی د ولی عهد منتقد دی. فریبا ظاهر دا موضوع تعقیب کړي.
د سعودي عربستان حکومت دا خبره په کلکه رد کړې چې ګواکې د جمال خاشقجي د وژلو امر د محمد بن سلمان ورکړی وي. یوې سعودي ډیپلوماټ تی ویلې ولی عهد محمد بن سلمان له دې قتل سره هیڅ تړاو نه لري. دا خبره واشنگټن پوسټ ورسپاڼې د یو امریکایي چارواکي په وینا پرون خپره کړه. ورسپاڼې دغه راز د یوې سرچینې په حواله چې نوم یې نه دی ښودل سوی ویلې چې د امریکا استخباراتو یو داسې ټلیفوني اړیکه ارزولې چې ښیي د شهزاده ورور خالد بن سلمان له خاشقجي سره خبرې کړې وي. ورسپاڼه زیاتوي خالد چې اوس مهال په امریکا کې د عربستان سفیر دی خاشقجي ته ویلي چې که په استانبول کې د سعودي قنسولګرۍ ته ولاړ سي هلته به خوندي وي. په راپور کې راغلی دا معلومه نه ده چې سفیر به پوهېده چې خاشقجي به هلته وژل کېږي، خو وایي دا خبره ورته د محمد بن سلمان په سپارښتنه سوې ده او دغه اړیکه د امریکا استخباراتو ترلاسه کړې ده. په همدې حال کې په واشنگټن کې د سعودي د سفارت ویاندې فاطمه بایشن دغه ادعا بې اساسه بولي. هغې په یوې اعلامیې کې ویلي چې سفیر له خاشقجي سره یو ځل د 2018 کال په سپتمبر کې لیدلی وو او تر هغه وروسته دوی له یو بل سره د لیکلي پیغامونو له لارې اړیکې ټینګې کړې دي. فاطمه وایي هغه لیکلی پیغام چې سفیر خاشقجي ته وروستی ځل استولی د 2018 کال د اکتوبر په 16 نیټه وو. دا وایي د سعودي سفیر ترکیې ته د تلو په اړه خاشقجي ته هیڅ نه دی ویلي. د امریکا د استخباراتو مرکزی ادارې سی‌آی‌ای دغه نتیجه چې ګواکې د سعودي عربستان ولی عهد محمد بن سلمان د خبریال جمال خاشقجي د وژلو امر ورکړی، شاید همدې قضیې په تړاو پر عربستان د نورو جزایي اقداماتو هڅې په کانګرس کې ډېرې کړې. واشنگټن د یادې قضیې په تړاو پر یو شمېر سعودي چارواکو بندیزونه حمله کولې دي. متحده ایالاتو پر 12 سعودي چارواکو چې د ولی عهد محمد بن سلمان نږدې همکاران هم پکښې دي بندیزونه ولګول. د امریکا د خزانې وزیر سټیفن منوچن پرون وویل د کسانو هغه ژورنالیست په نښه کړی او په بېرحمۍ سره یې وژلی چې په متحده ایالاتو کې یې ژوند او کار کوه او دوی ته باید د خپل عمل سزا ورکړل سي. په دې چارواکو کې د شهزاده محمد دوه نږدې همکاران سعود القهتاني او ماهر مطرب او د خاشقجي د وژل کېدو پر مهال په استانبول کې د سعودي عربستان جنرال قنسل محمد الاوتیبي هم شامل دي. د امریکا د خزانې وزارت وایي القهتاني چې د ولی عهد شی لاس بلل کېږي د خاشقجي د قتل پلان جوړونکو او عملي کوونکو څخه و.
تاسو له پیغامونو
د لوی خدای جل جلاله په نامه زما تحویر منصور زید د غورما څخه خپل د زړه د کومي سلامونه وړاندې کوم. اواز مې دا دی چې صلح یو قرآني اصل دی. له دې قبله هیله کوم چې هم دولتیان او هم طالبان دا زما عرض قبول کړي او بې له قید شرطه صلح وکړي. بلکې دا څلوېښت کلنه غمیزه یعنې دغه جنګ زموږ د ګران هیواد څخه بالکل ورک شي، ځکه دا جنګ موږ خلاص دا 28,000 او څو نور چې دولت یادوي دا یوازې دولتیان دي، نو طالبان به څو دي او غیر جنګي افراد به څو دي. نو یوازینۍ هیله مې دا ده چې صلح وکړئ، صلح وکړئ، صلح وکړئ. والسلام مع الاحترام.
السلام علیکم، زه عبدالوائز من نمرود ولایت د جلارام د ولسوالۍ تستای سره په تماس کې یم. د جلارام په ولسوالۍ کې د روینیانو د عملیانو موږ در بدره کړي. حکومت څه موږ دغه خواهش لرو چې دغه ورکې دا غلاوې کوي، کورو ته وراوړي، دوکانونه وهي او دغه پوډرو مواد مخدر یې په عامه خرڅېږي. باید حکومت دغه ګیر ګرفتاره کې بوځي او دغه پوډرو روینو دا مواد مخدرو دغه باندې چاپي وي دغه ورکې. صلوات و سلام.
السلام علیکم د آزادۍ راډیو اوریدونکو کارکونکو ته ډیر ډیر په دمینه سلامونه وایم او بعد له سلامه دا افغانستان کې څه توب روان ده، څه لانجې روانې دي، نور سرګردانی نور سردردي خو ډیره ده. خپل ته ځو، سفارت ته ورځو، پاکستان ته دې چا مریض یې چا کاری ته ورکې 500 نفر دي، دغلته د قومندان تر پلوسو پورې ټول ولاړ دي. که 500 روپۍ ورکې د لاسه دي نیسي کړکۍ ته دې ورولي وایي دلته جمع کړه او نور خواران مریضان والا دې ولاړ دي. که 500 روپۍ ورنه کې 1,000 روپۍ ورنه کې 500 لغه کې دې موږ کنځام درته کې بې عزتي زنانه په سره بې عزتي دې کې بیرته درالېږي. موږ دا ټولو چارواکو ته باید دا موږ د ازادۍ راډیو ته دا پیغام د ټولو چارواکو ته دا واوري او دا په سپورټ یعنې دا دفتر باندې بېخي دا په سپورټ د ورکوي ورک دي سي او دا دې سي چې په لمبر کې دا ورکوي. سلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
اوس مرزو د ساينس نړۍ ته چین یو مصنوعي لمر جوړ کړی دی. دا چې څه خصوصیات لري له اسمت سروان څخه به واورو.
چینایي څېړونکو وایي چې یو مصنوعي لمر جوړ کړی چې د تودوخې درجه یې 100 ته رسیږي او هایدروجن په انرژي بدلولی شي. د دوی په وینا دا لمر په حقیقت کې یو ریئکټر دی، خو د لمر کاپي شوې بڼه ده. په نړۍ کې تجدید کیدونکې انرژي ته پام زیات شوی ځکه چې چاپیریال ته زیان نه اړوي. تر اوسه پورې ډیر پام بادی او لمریزې انرژي ته کیږي. دا لمر هایدروجن په تجدید کیدونکې او کم مصرف انرژي بدلوي. ساینسپوهان وایي چې تیرونی د مصنوعي لمر د لومړي ځل لپاره د سانتیګراد 100,000,000 درجې حرارت تولید کړ. ساینسپوهان وایي چې په دې حرارت کې اتومي کوشیر رامنځته کیږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوب څخه په خپل سیمیز کلی کلی مرکزی حکومت زموږ په ولسوالیو کې د شمسیو ویشت پیل کړی دی، خو په سیمه کې ځینې کسان مخالفت کوي او حکومت یې د دې ستونزې مخه ونیسي. قدر خان تکین په خپل سیمیز کلی کلی د جنیوا کانفرنس د افغانستان له حکومت سره د همکارۍ په برخه کې یو ښه فرصت دی او باید چې افغان حکومت یو فوق العاده هیئت د غونډې ته واستوي. عبدالواحد مدقیق له لوګره په خپل سیمیز کې چې څوار راستورې لیکلي چې حکومت د ژمي پراتلو سره په بازار کې د سون موادو قیمت کنټرول کړي. عبدالی له خود څخه لیکلي چې افغان حکومت باید خپل سیاست ډیر جوړ پر مخ یوسي، ځکه چې په افغان جګړه کې امریکا، پاکستان، روس او طالبان د یوې سرچینې څخه دي. افغانستان په جګړه کې ښکیل ساتي. اسدالله اندړ له میزان ولسوالۍ څخه لیکلي هر وګړی د جنگ مخالف دی، اما د سولې طرفدار ټول دي. مشال افغان د ورزګان څخه لیکلي چې په دې ولایت کې امنیتي حالت ډیر خراب دی او ماتي ورزګان نه هیروي. قدر خان تکین په خپل بلیسی مسکلی کلی چې د سولې په تړاو د هر اړخیزو کوششونو پایلې کې مثبت وي، نو هر قیمت چې د سولې دراتک لپاره ورکول کیږي افغانان ورته چمتو دي. کاروان د کونړ له اسدآباد څخه لیکلي د سید جمال الدین افغان پانتون د لیلی د ماسلانو حق، خوراکي مواد یعنی او نور شایان د مدیرانو لخوا خوړل کیږي او دوی ته نه ورکول کیږي. او د پکتیا له سمکنی ولسوالۍ څخه. سمی الله حلیمی تندر لیکلی چې د پکتیا مرکز ګردید څخه تر ډنډې پټن ولسوالۍ سره دی سیمې پورې دی غځېدلی سړک ترانزیت سي، او پاکستان ته دی په همدغه سړک باندې د ویزې سیستم هم د اوریدونکو په خبره چې فعال سي. سلونیم بجې سوی د مهمو خبرونو لنډیز له اجمل ان ناوري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د ننګرهار ولایت په څو ولسوالیو کې د داعش وسلوالو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید نن ازادۍ راډیو ته ویل د چین نازیانو په چراګام او خوګیانیو ولسوالیو کې شاوخوا 50 وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتي چې پکې د داعش د وسلوالو سربیره یو شمېر طالب وسلوال هم شامل دي. دا افغانستان دفاع وزارت په یو بل خبر کې ویلي چې د غزنی په جاغوري او مالستان ولسوالیو کې د افغان ځواکونو عملیات په خطو غمخکیزي او د افغانستان د دفاع وزارت لوی درسیز د دې عملیاتو مشري کوي. اخوا د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو څخه د حکومتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د تودو نښتو رپورټونه ورکړل شوي چې پکې دواړو لورو ته د مرګ ژوبله اوښتي ده. په دې لړ کې په وروزګان، بادغیس او میدان وردګو کې د دواړو لورو نښتې شدیدې وي او د تلفاتو رپورټونه هم ورکړل شوي دي. د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي په 1990 لمریز کال کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې نږدې 2000 ثبت شوې چې د دې وزارت د وزیر په وینا د تیر کال په مقایسه یو څه کمې شوې دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي د روسیې د تیری په وړاندې هڅو کې اوکراین تر امریکا بهتر ملګری نه لري. پامپیو دا څرګندونې د جمعې په ورځ واشنگټن کې د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر پاولو کلیمکین سره تر لیدنې وروسته وکړې.
د نن ورځې سپورتي خبرونه له یوسف خان زادران څخه.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ ملي او ایمرجنګ لوبډلې د تمریناتي کمپونو لپاره د هند چنای ښار ته روانه شوې. د افغانستان کرکټ بورډ په وخت پر کړې اعلامیه کې ویلي چې د ایمرجنګ لوبډلې د 1900 ورځنی تمریناتي کمپ موخه د آسیا د راتلونکي ایمرجنګ کپ لپاره چمتووالی او د لوبډلې غوره کول دي. په اعلامیه کې راغلي چې د دغه تمریناتي کمپ په ترڅ کې به روزونکي د لوبغاړو د فټنس او تخنیکونو د پیاوړي کولو هڅه هم وکړي. د آسیا ایمرجنګ جام سیالۍ د روان زیږدیز کال د ډسمبر پر 15 نیټه په سریلنکا کې پیلېدونکي دي چې د افغانستان، هند، پاکستان، سریلنکا، هانګ کانګ، بنګلادیش، متحده عربي اماراتو او عمان لوبډلې پکې ونډه لري. د اعلامیې په اساس د ایمرجنګ لوبډلې سربیره د افغانستان د کرکټ څلیرویشت کسیزه ملي لوبډله هم د یو میاشتني تمریناتي کمپ لپاره هند ته روانه شوه تر څو د 2019 نړیوال جام سیالیو ته تمرینات پیل کړي. د یو بل خبر له مخې د افغانستان کرکټ بورډ لخوا د چټکو توپ اچونکو د موندنې دریم پړاو لومړۍ برخه پای ته ورسېده. د کرکټ بورډ مسؤلین وایي چې دا چاره د غوراوي کمیټې او کورني روزونکو تر نظر لاندې ترسره شوه چې په پایله کې 330 توپ اچونکو 14 غوره شول. له څه مودې را په دې خوا د افغانستان کرکټ بورډ د 30 توپ اچونکو د موندلو هڅې پیل کړي تر څو افغان ملي لوبډلې ته 30 توپ اچونکي پیدا کړي. په اروزګان ولایت کې د سولې تر عنوان لاندې فوټبال شل ورځنۍ سیالۍ پیل شوې. دغه سیالۍ د اروزګان مرکز ترین کوټ کې 13 ورځ نه وخت پیل شوې. د دغه ولایت د فوټبال فدراسیون رئیس میرزا محمد امیرزی رسنوی ته وویل په دغه ټورنمنټ کې اته لوبډلې ګټون لري چې شل ورځې به دوام وکړي. ښاغلی امیرزی زیاتوي د دغه ټورنمنټ ګټونکي لوبډله به د زون په کچه د فوټبال په سیالیو کې ګډون وکړي. د اروزګان مرستیال والي عطا محمد فضلي وایي دغه ټورنمنټ کولی شي ځوانان سولې او ورزش ته وهڅوي.
ولسی جرګه وایي د وسلوالو مخالفانو په وړاندې باید تهاجمي حملې زیاتې سي. د دې جرګې رئیس نن د جرګې په عمومي غونډه کې ویل چې امنیتي ځواکونه باید له دفاعي حالت څخه وایستل سي. دفاع وزارت وایي د ملي امنیت د شورا له دستور سره سم تهاجمي عملیات پراخیږي. تفصیل له خان محمد سینا.
د هیواد د امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا د وسلوالو مخالفینو پر ضد د حملو د زیاتولو په هدف د ملي امنیت د شورا له سپارښتنې وروسته د افغانستان ولسی جرګه تاکید کوي چې د سولې خبرو ته د وسلوالو طالبانو د حاضرولو یوازینۍ لار د هغوی په ضد د تهاجمي حملو زیاتول دي. د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی د شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل سوله د افغانستان د خلکو حساسي اړتیا ده او د کمزوري دریز له لارې ترلاسه کېدلی نه شي.
چون از حالت ضعف قطعا به دست نمی آید.
دو ویل سوله ده کمزوری ده ریز للار لاست نرازی. ده افغانستان امنیتی و دفاعی زواکونه باید لدفاعی حالت بوزی و تهاجمی حالت غور کلی. سو وسلوال مخالفی نرشی چه لافغانستان سر ده سول مذاکرات و ترامات شی. او پرت لده ناممکن ده چه انتظار ول رو.
ای غیر ممکن هست که ما انتظار شداریم.
د ولسی جرګې رئیس غزنی ولایت ته لرسیدلو ځواکونو هم وغوښتل چې په دغه ولایت کې د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې تصفیوي عملیات پیل او په نورو ناامنو ولایتونو کې د هم ورته اقدامات وکړي. ښاغلی ابراهیمی دا خبرې په داسې حال کې کوي چې ځینو وکیلانو ویل وسلوال مخالفین په ښو تجهیزاتو سنبال دي.